پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې شوې د شاهین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کې رکلیم. په خبرونه کې حال درکو د افغانستان په پکتیکا کې د لوبو په میدان د ځانمرګي برید کراچۍ کې د عوامي نشلګون دی او مشر د وژنې باجوړ کې په نشه یي توکو د بندیز د باړینا د تازه بیکور شو خلکو د ستونزو او په ډېر اسماعیل خان او بنو کې د ادبي د سترو حالوم درکو خوړومبې د بوروال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګ برید د مړو شمیر تر 50 ته ورسېده. د پاکستان په کراچۍ کې د امنیشنل ګوند سیمایز مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د موجوده لنډ مهاله تړون مدنن پای ته رسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر تر 50 ته ورسېده. د افغان چارواکو په وینا دا برید پرونه وخت د یا اخیلو ولسوالۍ د غیبی اخیلو په کلی کې هغه وخت وسو چې د درو ولسوالۍ لوبغاړي د والیبال لوبې تر غونډ سوي او ځانمرګي پکې 14 نه وکړه. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استاذ نادر خان کټوازی په دې ځانمرګي برید کې د رسیدلې مرګ ژوبلې په اړه مشال ریډیو ته وویل
دی والیبال لوبغاړي دي او زیات ماشومان دي سندرم سوزان سم دغه زکوونکي دي ملي امنیت یو کارمند ده څلور مالی پولیس کډرې نور ټول ماغه دي ملکی کسان.
نادر خان کټوازی زیاته کړه چې شای د مړو شمیر لا پسې زیات سي. د پکتیکا امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښو پر مهال په سیمه کې کوم لوړ پوړي حکومتي یا امنیتي چارواکي نو. ولسمشر اشرف غنی دا برید غندلې دي او د پکتیکا والی ته لښونه کړې چې سیمه ته مرستندوی ډلې واستوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید په کلک غندلې دي. د اولمپیک د نړیوالی کمیټې مشر توماس بیک د افغانستان پکتیکا ولایت کې د والیبال پر لوبه د سوي ځانمرګي برید پکلک غندلې. توماس بیک ویلي د پخپل پر لوبه برید پر هغو مثبتو اقدارو برید کومې چې د ټولنو په نږدې کولو کې مرسته کوي امن او روغ جوړې ته وده ورکوي. چا تر اوسه د دې برید پړه نه ده منلې خو دا د افغانستان هغه سیمه ده چې طالبان او واکاني شبکه پکې د افغان او ناټو عسکرو پر ضد زیات فعالیت کوي. وسلوال او د القاعده ترهګر د معمول لمخې له پاکستان د افغانستان د پکتیکا ولایت ته ځي او هلته بریدونه کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امنیشنل ګوند سیمایز مشر ډاکټر ضیاءالدین وژل شوی دی. ډاکټر ضیاءالدین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وژل شو چې د مخستان للمانځه وروسته کور ته روان و. نوموړی په سیم صوبه کې د امنیشنل ګوند له مخکښ مشرانو و. د امنیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې دوی نور د خپل ګوند د غړو وژل کېده نسی زغملی.
یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته. مونږ د پوره من لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری شو ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره د برداشت نه بهر ده.
تر پیښ وروسته د امنیشنل ګوند غړو د سند صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاج کړی دی. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیاءالدین د وژلو پړه منلې ده. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون منځوري ورکړې ده. افغان پارلمان په عین حال کې له ناتو سره هم یو بیل تړون منځور کړی دی کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناتو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تیر ورځ اعلان وکړ چې د ولسی جرګې لوی اکثریت غړو د دې تړون په حق کې خپل رائے ورکړې ده. د افغانستان نوی حکومت یا تړون د سپتمبر پر 13 نیټه منځور کړو. امریکا او ناتو اوس کولای سي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2000 عسكر وساتي. د دې عسكرو دند بداوي چې له افغان امنیتي عسكرو سره مرسته وکړي. د دې تړون منځوري له هغه وروسته ورکړل شوی دی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما داسې لارښوونې منځوري کړې وي چې په افغانستان کې امریکایي عسكرو ته اجازه ورکوي چې نه یوازې په جګړه کې برخه واخلي بلکې د ضرورت په وخت کې افغان ځواکونو ته هوایي مرستې هم ورکړي. د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه په ویانا کې رواني خبري اترې نن پای ته ورسیږي. نن د دې لپاره وروستۍ ورځ ده چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران باید د دې هیواد د اټمی پروګرام په اړه یو دایمي تړون ته ورسیږي. چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې شریکي غاړې د نن ورځې تر پایه یو داسې تړون ته رسیدونکي نه ښکاري کوم چې به دا باوري کړي چې ایران به د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو پورته کولو په بدل کې اټمی وسلې نه جوړوي. رپورټونه وایي چې په دې خبرو اترو کې وروستۍ لانجمن ټکی دا دی چې ایران ته به د تړون له مخې د څومره یورانیمو غني کولو اجازه وي. ایرانی ډیپلوماټانو ویلي که چیرې خبري اترې ناکامه سوې نو ښایي چې دوی د اقتصادي او سفارتي ملاتړ لپاره د روس او چین پر لور د مخ اړولو هڅه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تیر ورځ ویانا ته له رسېدو وروسته له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره خبرې اترې وکړې. تمه کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ کی نن ویانا ته ورسي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پلیف هاماونټ بیا ویلي چې مرکچان به نن پوره هڅه وکړي چې پرمختګ وکړي. او د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر ویلي چې د دې هیواد شاوخوا 1550 وګړي په داعش وسلواله ډله کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. د خبره هینس جارج میسن تیر ورځ د ویلټ ام سونتاګ په نامه یو ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. د جرمني چارواکو تر دې وړاندې ویلو چې په داعش کې د جرمني شاوخوا 450 وګړي شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه به مشال لرون اوریده چې بوروال کاکړ لاندې کول پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدش. د افغانستان په پکتیکا کې د لوب په میدان په یو ځان مرګي برید کې د 500 ډیر کسان وژل شوي.
الکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاو او یو انتحاري چې انتحاري مواد په ځان پر تړلی وو په دغه سیمه کې چې
چارواکی وای د خیبر جنسینا په زرګونو نور خلق به کور شوی
چې کم خلک اوس بیا راوتی دي نو دا تقریبا 15000 کورنۍ مو سره پوری جوړیږي. په دې کې ماشومان هم دي، دې کې زنان هم دي، سړین دي پکې او د دیو دلته انلیسمنت روان ده.
او په بنو کې په یو ادبي دستور کې شاعرانو په خپل شعرونو کې د وطن د درد قصه کړه.
درته کې دام په دام زلمنه ناروان نه مدد ته کې هر ځای تار پتار او غریب روان دي. نو دلته په دې خلکو کې ژوند داسې دی لکه وسې کې چا ته کوي.
ترپای د مشال ریډیو سروس رازم ګړو مې موجوده د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ په غیبی خیل کلی کې پروند والیبال په میدان کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د 500 زیات کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د برید قربانیان ټول ملکیان دي. په برید کې لشپېته ډیر کسان ټپیان شوی هم دي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د پکتیکا ولس پرون یو ځل بیا د خپلو ځوانانو د ویر پر ټغر کې ناست. چارواکي وایي چې د یایا خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو په کلی کې د دې برید ډیری قربانیان ملکی وګړي وو. د پکتیکا د امنیه قومندان تورن جنرال نبی جان ملاخیل وویل چې ځان وژونکي د کلی د والیبال په یو میدان کې د ځوانانو او ماشومانو په ګڼه ګوڼه کې ځانوالو زاوه.
د خیلو د ولسوالۍ په یو لری سیمه چې د غیبی خیلو په نامه دی کلی ده الکانو ماشومانو د والیبال په میدان کې والیبال کاو او یو انتحاري چې انتحاري مواد په ځان پر تړلی وو په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د هغوی تماشا کوله انتحاري عمل اجرا کړی ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا خونړی حمله غندلې. د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ښاغلي غنی ویلي دي چې دا ډول وحشیانه او بېرحمانه وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. ولسمشر د پکتیکا والي ته په ټلیفوني خبرو کې لارښوونه کړې چې د برید سیمې ته مرستندوی ډلې واستوي او همداراز د دې حملې د عاملانو د ژر تر ژره نیولو سپارښتنه یې کړې. څلور میاشتې مخکې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې هم په یو ورته برید کې نږدې 50 کسان ووژل شول. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی وایي د پرونی برید قربانیان هم د اورګون د پیښې په څیر محدود شمیر پوځیان او پاتې ټول ملکیان دي. د پکتیکا ولایت د امنی قومندان جنرال ملاخیل وویل چې د پیښې پر مهال په سیمه کې کوم جګپوړی دولتي یا امنیتي چارواکی نه و. د یحیی خیل ولسوالۍ د پکتیکا ولایت له ډیرو امن سیمو څخه ده او د وسلوالو طالبانو فعالیت هم پکې محسوس نه دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په پکتیکا ولایت کې پرون د والیبال په یو میدان کې تر هغه برید له 500 زیات کسان وجري. د پکتیکا د امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل احمد تکل سره په مرکه کې په دې اړه تفصیلی څرګندونه کړې دي. په دغه مرکه کې جنرال ملاخیل د خپل خبرو په پیل کې د پیښې د سرنګوالي په اړه هم معلومات ورکړي.
پرون په صدرنیو بجو باندې د خیرو د ولسوالۍ په لری سیمه کې د غیبی شلو په نامه دی کله دا غلطه دغه د منطقې د غځ جای الکانو ماشومان او باج سیل بین چې مغلطه وو د والیبال په میدان کې والیبال کاو دغه موکنه د وطن دښمنانو هم د موږ به دفاع خلک هم دغه تم ادب لاندې راوسته او یو انتحاري چې انتحاري مواد به ځان پر تړلې وو په همدغه دشته کې په دغه سیمه کې چې خلک هلته ورغلي وو د وای تماشا کوله دا عمل اوسه.
قومندان صاحب که دغه د پیښې د ځای څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څه ډول ځای دی؟
د غیبی شلو یو کلی ده، دا لږ د ولسوالۍ نه لرې پروت په یوه دښته کې چې د والیبال میدان و. هلته د منطقې الکانو ماشومان مسنده هلته تلل والیبال یې کوو د دوی په د والیبال باندې اخته وو. بعضې کسان نور چې چار طرف خلک مثلا دغه سیل ته ورغلي وو، مغه دغه الکانو د والیبال سیل یې کوو. په دغه وخت کې انتحاري د دې موقع نه استفاده کړې ده. په همدغه ځای کې مثلا چې موږ د دفاع خلک او الکان ماشومان هلته مثلا والیبال باندې اخته والیبال یې کوو، دلته د انتحاري عمل اجرا کړی ده.
په دغه ځای کې چې دا د والیبال لوبه روانه وه، دولتي چارواکي وو یا د پولیسو قمندانان یا مسؤل کسان یا نور مهم چارواکي هلته وو چې ځان وژونکي په نښه کړی وي؟
دولتي چارواکي په غو محل او منطقه کې نسته او نو ورغلي هلته صرف کلیوالو لوبه کوله، نو دلته داسې څوک نه وو چې دوی د مشخص په نښه کړی.
تاسو سره داسې څه معلومات شته چې دا حمله به چا کومې ډلې او د څه مقصد لپاره کړې وي؟
ټول څه معلومه ده چې د اسلام دښمنان، د موږ د وطن دښمنان، د موږ د خلکو دښمنان، د بیگانه او استخدام شوي افراد اشخاصو له طرف نه همدغه سي عملونه ترسره کیږي. دا د وطن دښمنانو کار ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کراچۍ ښار کې وسلوالو د عوامي نشتلګون یو سیمه ییز مشر ډاکټر ضیا الدین پټز وشتې وجلې دی. ډاکټر ضیا الدین په سند صوبه کې د عوامي نشتلګون له مخکښو مشرانو څخه د پیښې وروستو د دغه ګوند کارکنانو د سند صوبې د وزیرالله د کور مخې ته احتجاج هم کړی دی. وسلوالو طالبانو د ډاکټر ضیا الدین د وژنې پړه منلې ده. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای پیغا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پورنګ ټاون کې هغه محل مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو په ډاکټر ضیا الدین د هغه د کور سره نږدې ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې نوموړی وژل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې جنرل سیکرټري یونس بونیری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ډاکټر ضیا الدین د دوی د ګوند یو له نظریتي او زړو ملګرو څخه وو.
ډاکټر ضیا زموږ ډېر سینیئر ملګری د ضلع بس مدد صدر وو. هغه لس میاشتې مخکې د ده د کور باندې بم دماکه د ده په کور باندې شوې وه. بیا ورته بم هم کېښودو. دغه شان دته مختلف تھریډز او ټلیفون هم راتللو د دغې خلکو چې ته سیاست مه کوه، این پی پرېږده، مونږ پیسې راکا. خو دی چونکې مطلب د پارټۍ زور هغه نظریتي کارکون هغه خپله لاره مطلب د سره د حالاتو هغه نه پرېښودا. نن د بد قسمتۍ نه د ماسپوتن مونږ چې د کله وکړو د کور سره جوخ په موټرسایکل باندې کسان راغلو دا چې د هغه شهید کړی شو.
عوامي نېشنل ګوند له اوږدې مودې ځنډ وروسته تېره هفته په کراچۍ کې یو ځل بیا د خپلو سیاسي خوځښتونو د شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هفته کې د یاد ګوند په غړو او مشرانو دا دویم برید دی چې ترسره کیږي او مرګ جوبله اړوي. د پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند کارکنانو د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج وکړو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرل سیکرټري یونس بونیرې وایي وسلوال په کراچۍ کې د دوی یو یو تن وژني، خو انتظامیه په دې لړ کې هیڅ نه کوي.
موږ داسې بې څوکه خلک پاتې شو چې نن په دې ښار کې زموږ دومره مطلب د ضلع صدر خو شهید کېږي، خو د دې ملک د دې ښار د دې انتظامیه زموږ سره رابطه نه ده کړې، او د مجبورۍ نه موږ دا فیصله وکړه چې موږ چونکې په مړو باندې سیاست نه کوو او مړې زموږ لپاره شهید دی او موږ د شهید پرې حکومتي کول هم نه غواړو، او د حکومت وخت د دغه سوال کوو چې مطلب تر کومه پورې به موږ دا لاسونه اوچتو او موږ به مطلب دا جنازې کو په خاموشۍ به دا سپارو. صرف او صرف هېڅ نه غواړو، موږ په دې ښار کې
پر ډاکټر زیودین د ترسره شوې حملې پړه وسلوالو طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې په خپله غاړه اخیستې ده. د ګیلمن مسعود په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې تېره شپه ناوخته ویلي عوامي نېشنل ګوند یو سیکولر ګوند دی او دوی به د دوی په غړو او مشرانو حملو ته دوام ورکوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند یو ځایي مشر ډاکټر ضیاءالدین د وژنې پر ضد به نن په پېښور کې احتجاج کوي. دوی دا ویلي دي چې موږ نورې جنازې نه شو چتولی. د مشال ډیو د همکار بوروال کاکړ سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده.
او ایک بچے او دا پکار و دا حکومت زیمواری وچی او سرے دا خپل دا گند طرف نم دیر زیموار دے و دا پیشے دا حالم او چی کم دیاران تا خپل شمرت و اہمیت لرلو او حکومت دا سی بند دا چی کم دیر پروٹیکشن ورنکڑے شو او دا یو روٹین دے او بس سیوا دا دینا بلکنیشتا چی نامالو مخلقو بیشتو عوامی نیشنل پارٹی دا طرف نم مونگا خپل دا اس فیصلہ کرے گا چې تر دې وخت خو موږ چرته پوره منه احتجاج هم نه دی کړی. موږ یقینا سم تشدد خلک یو، خو دا تشدد نه دی، احتجاج خپل لارې شته او هغه لارې به موږ اوس استعمالو، ځکه چې کوم نه نو بې اجازه موږ د کراچۍ ملګرو هغه د یو دین لاشم چې کوم دی نو سیم هاوس مخې ته ہے او ملګري ولاغون شو احتجاج کو او موږ نن چې کوم دی په خپل په پېښور کې دولس بجے چې کم دین وغی سر دے یک جہتے او دلدہ اظہار بکو او دلتے بخفل چی کم دین وزان تا مطلعے چی حکومت دا یادگیر نوارکو چی کدا حکومت مطلعے چی اس نشی کولے او تحقیقات ام نکی تحفظ ام نوارکی او کم خلکو تا چی ترٹ تے اوی تا تحفظ دا پارا چی کم دے وسائل ام نوارکی دا حکومت دے سکی.
میا صاحب، په دې اړه تاسو مخکې هم خبرې کړې وې غالباً په سواد کې چې موږ نورې جنازې نه سو پورته کولای، نو دغه ستاسو احتجاج به یوازې د همدې ضیاءالدین صاحب پر مرګ وي کنه مخته هم څه بله تګلاره ټاکئ یا فیصله مو کړې ده؟
بالکل، دا خو موږ آغاز کړی دی. تاسو په خپله فرق محسوسوئ چې د مخکې په نسبت موږ به بدلې په خاموشۍ باندې خپل شهیدان ښخول او دې کې تعداد سیوا کېدو تر دې پورې چې میډیا والا کوریج ورکول هم کم بینو بند کړ او بس یو پټی به تېره شوه چې د عوامي نېشنل پارټۍ یو ورکر یا لیډر یا عہدیدار چې کم بین وویشتی شو سیوا د دې نه بل څه نه کړل. تر دې پورې چې تر دې وخته به زموږ د پارټۍ کس چې شهید شو دی اوس د پارټۍ نوم هم نافشتو او بس په روټین کې یو دلته د خلکو چې چرګه مړه شي بازار بند شي دکانونه بند شي او هغوی مطلب خپل احتجاج کوي، نو موږ یقینا چې د احتجاج نورې لارې هم شته او موږ به نورې لارې خپلو. موږ د پوره من لفظ ځکه استعمالوو چې زموږ د خپل سوچ او فکر خبره ده، خو د خپل ځان د حفاظت دپاره چې کوم دی هر قسمه قدم اوچتول چې کوم دی هغه جایز دی. موږ په چا ډز نه کوو، موږ سو کورونه سو کوخونه، خو د خپل حفاظت دپاره به چې کوم دی اخري هدف پوری ځو، ځکه چې شهیدان هم ډېر زیات شو او نور چې کوم دی نو دا خبره ده برداشت نه بهر ده.
دا مشال ریډیو ده.
د جماعت اسلامی پخوانی مشر سید منور حسن ویلی دی په پاکستان کې جمهوریت نه بلکې قتال او جهاد د ستونزو حل دی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کوي بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان د جماعت اسلامی د دریس ته په کم نظر ګوري. د بوروال کاکړ پراپور کې
د جماعت اسلامی پخوانی مشر سید منور حسن د شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند غونډې ته وویل دی دا خبره په ډاګه کوي چې تر څو په ټولنه کې قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله نه وي عام سوی تر هغه وخته اوسنۍ ستونزې نسی هوارېدای. د ده په وینا دا ځکه چې یوازې د انتخاباتي سیاست او جمهوري نظام له لارې اوسني حالات نسی کابو کېدای. د جماعت اسلامی د پخوانی مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې ګوند یې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې لا تحریک انصاف سره په حکومت شریک دی بلکې د پاکستان په سینټ کې هم غړي لري. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي د مذهب پر نامه سیاست کوونکي ګوندونه د خپلو موخو لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کوي.
هغوی په درې توګه په ریاست اثر اچول غواړي. یو غواړي نه خو په پارلیمان کې ناست دي د قانون د جوړولو په ذریعه، دویم سماجي ادارو د خپل توجی د مذهبي توجی مطابق راوستو په بنا، او دریم د کلتور یا چې کوم د خلکو کړوړ دي یو ژوند دی د ژوند تیرولو په طریقه کې د اثر یا د اغیز اچولو په طریقه په درېو واړو غاړو داسې روان دي او زما خیال دی چې ډېر لوی یو اثر یې جوړ کړی دی.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جماعت اسلامی په ګډون ټولو سختدریزو ګوندونو په دې لړ کې پر ټولنه خورا زیات اغیز کړی هم دی. سراج الحق د روان کال په اپریل میاشت کې د جماعت اسلامی د نوې مشر په توګه له دندې سمبالولو راهیسې نه یوازې په خپله په ظاهره په پاکستان کې د جمهوري نظام ساتلو لپاره هلی ځلې کړې دي بلکې نور ګوندونو ته یې هم په وار وار خواست کړی چې د آئین او پارلمان درناوی وکړي. د سیاسي چارو بل کارپوه اعجاز خټک وایي که څه هم د سراج الحق او منور حسن طریقه کار یو له بله څه بیل ښکاري خو نظریه یې یوه ده.
مذہبی انتہا پسند کلچر کا مجھے دے ہمیں سے بے زیاد دے اور جانی کے لیے نور جنگی کے لیے عام لوگوں کی دائی اس فکر راروان نے یہ لے خطرہ دا دا سیاسی شکر اس لیے آخری اب سورج نور آخری داد القاعدہ نا طالبان نا زیاد خطرناک شیر راروان دے.
اعجاز خټک زیاته کړه چې که څه هم منور حسن پخوا هم په جماعت اسلامی کې دننه د سختدریزي فکر استازي پاتې سوی دی خو پر دې اوسنی دریزي د داعش وسلوالې ډلې اغیز ښکاري. په پاکستان کې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد د ځینو نورو تورونو ترڅنګ د دې تور لقبل هم له تیرو څو کلونو راهیسې د پېښور په زندان کې بندي دي چې په خپلو ویناګانو کې به خلک تشدد ته هڅول. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وای د صوفي محمد په پرتله د منور حسن پر ضد لا سخت ګام اخیستل پکار دي.
صوفي محمد خو چې دی نه دادا هغه حیثیت نه چې کوم د منور حسن حیثیت نه منور حسن باندې حکومت دی سوچو کې حکمرانان دي وایي زمونږ فوج دي مو وایي چې دوی د دې باندې سیکشن اخلي.
پروفیسر خادم حسین وای د پښتنو په وطن کې چې سره وان دي په داسې حالاتو کې د منور حسن غوندي نور داسې فکرونه لا تشدد ته لمن وهي.
دا قسمه دریس چې کوم د منور حسن د غاړې نه یاد استراجلت د غاړې نه راځي د جماعت اسلامی د نور مشرانو غاړې نه راځي دا عمومي توګه باندې په پښتونخوا کې دننه دی تنازع او تصادم زیتولو سبب جوړیږي. دا لوی امکان دی چې په پښتونخوا کې دننه یو بل عمل چې کوم په اتیایم کې شوشه چې د ځوانانو ډېر لوی تعداد یې په سنت طریقه اثر کې واغست او هغه د جنگ لپاره په سیمه کې او په دی ریاست کې د جنگولو لپاره تیار کړ. دغه شان ما تخکاری چې یو بل دور په پښتونخوا دار روان دی.
منور حسن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دې له کبله عملیات کوي چې هغوی د پاکستان آئین، پارلمان او په ملکي جمهوري نظام نه مني.
د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي ریاست دغه سیاستمدارانو پر ضد قانوني کاروایی کولی شي څوک چې خلک تشدد ترابري. زموږ د همکار مجید بابر سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
جہاد سے سر خلاف جہاد دی ہو رہی جہاد میں جا خلاف کی جہاد اخبل وطن کے کئی اخبل وطن کے جہاد پر قانون خلاف نہ ہو یعنی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو دی گانا ملک کے بات کرنا یہ بول بس یا حکومت وجنو یا خلق وجنو آخو قانون طول قانون مشتا آئین مشتا قانون مشتا
او بل گیلانی صاحب چې منور حسن کدا بیان ورکی او خلق جهاد ترا غواړي نو آیا د پاکستان قانون او آئین کې داسې سیکشته چې دغه پاټه باندې جماعت اسلامي باندې هم پابندی لګې دی شي؟
بالکل نه شو. او د پاټو پولیټیکل پارټې قانون هم شته دا نور فوجداري قانون هم شته دی آئین هم دا وایي داسې حالات پیدا کولو کوشش کرے وطن کے ملک کے خلاف ہم بندے ریشی آدھے گی دے نیپ خلاف این پی نے وہاں نیشنل آرمی پارٹی وہاں سیونٹیز کے انداز کی سر جوڑ سے
او دغه عدالت تبا آیا حکومت ریاست بزی که یو عام کس هم تلیشی؟
عام کس هم تلیشی دا عدالت کول دا هر پاکستانی دا اغسر دا حق لگی چا پاکستان کی جزو سے حالات سو کول پیدا کولو کوشش کی دا خلاف عدالت تلیشی شي حکومت دلش حکومت بشی حکومت ریفرنس کالش ہو عام شہری کالش پٹیشن فائل کالش
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
په باجوړ جنسه کې د پولیټیکل انتظامی لخوا اعلان شوی دی چې په نشي توکو کرلو خرڅولو او سکولو مکمل بندیز دی او کوڅوک د دې خلاف ورزي کوي نو هغه ته به سزا ورکول شي. نور حال زمونږ د خبريال شانواز ترکزی پر راپور کې
په باجوړ ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی لخوا په جمعتونو کې اعلانونه شوي چې ګنې څوک به هم نشي توکي نه کوي نه به خرڅوي او نه به سکي او که چا هم د دې خلاف ورزي وکړه نو هغه به د قانون د لاندې سزا کیږي. غفار طوفان د سلارزو چینار وسیدون کې دی او هغه سره مې په دې لړکې خبرې وکړې.
جمعتونو کې علیمانو ته دا ویل چیرته تاسو په جمعتونو کې دا اعلان وکړي چې بھائی دا شګینه حرام دي چرس دي افیم دي مطلب هیرون دي نو لکه دلته په جوړ کې خو دا چرس کوم دي دا ډېر عام لیول باندې ښکار خلک کې ګانه ته پابندي بینول اوس په حکومت سره پابندي ده چې څوک چرس چرس ونیول شي نو دا 15 کاله کې دی او مطلب 13 روپۍ جرم بھائی کنه.
نو هم د دې اعلان ورسته هغه څوک چې خلاف ورزي کړی وي نو نیول شوی دي او یا نه د لیوی فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت گل وای
چې دې کې په درځو خلک مونږ نیولې ده بجیلونو کې او چې کوم ځای کې د دې دکانونو هغه مونږ سیل کړی دی او بند دي او دا سه هیڅ قسم پیسه به دغه دې چې هیڅ قسم سړی به دې ته نه پرېږدي چې دا یا خرڅ کړي یا واخلي.
په باجوړ ایجنسی کې به ډېر موده وړاندې په غریزو سیمو کې اپیم کرلې کېدل ولې دا سات پر مکمله پابندي ده او په پابندۍ راوستو کې د حکومت سره سره ځای امن لخکرې هم ډېر مرسته کوي. ملک تیراوت خان مامون د واړه مامون د امن لخکریانو مشر دی او هغه وای
سر مونږ چې کوم زمونږ سره په کمیونټي کې کسان دي هغه ته مونږ په خپل ژبه کې ویلي دي چې بړي دا نشئی کارونه دا خبرې پرېږدي. نو دویم نمبر چې کوم کسان مونږ وینو او دا هغه د پوتیکلې نه پټ کم کار کوي نو په هغه کې مونږ به اطلاع کوو او ار قدم پہ مونږ بدی کی تیاری ولې دا سینې شو کوله چې زمونږ بچی دي خرابيږي او مونږ هغه ته ګورو کنه.
بیا مو دی یو ځای خبريال سلیم خان سره خبرې وکړي او د نشي توکو په ضد حکومت اعلان په اړه مترو پوښتل نو هغه وویل
دا هم اعلان کړی چې کم کس که د خلص نه علاوه په څو کې سکین نو هغه هم نشي او هغه هم جوړو ته اتي یا دکانونه دي یا کم کسان پورې کیا چس کیا کم کسان د بار نه ځان را سپړي کوي نو دا هغه کسان مونږ ته نشان دی یو کوي او هغه مونږ نیسو او ډیر سخت سزاګانې به ورکو او
یاد دیوی چې په قبایلی سیمو باجوړ ایجنسی او محمود ایجنسی کې هم پر نشئی توکو کرل جوړول او خرڅول باندې د سو قانون راهسي پابندی ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسمه بجې کېدونکې دي. د بوروال کاکړنه و مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پرونی زارمرګي بریده د مړو شمیر تر 50 اوښته دي. د افغان چارواکو په وینا دا بریده پرون نه وخت د یایا خیلو ولسوالۍ د غیبی خیلو په کلي کې هغه وخت وسو چې د درو ولسوالیو لوبغاړي د والیبال لوبې ته روان شوي وو او ځانمرګي پکې ځان والوزاو. د پکتیکا امنیه کمانډان تورن جنرال نبی جان ملاخیل مشال لري تول چې د پیشي پرمحل په سیمه کې کوم لوړ پوړی حکومتي یا امنیتي چارواکي نه وو. ولسمشر اشرف غنی د برید غندلې او د پکتیکا والي ته الله شوونه کړي چې سیمه ته مرستندوی ډلې واستوي. د پاکستان په کراچي شهر کې د اومینیشنل ګوند سیمه ییز مشر ډاکټر ضیاء الدین وژل شوی دی. ډاکټر ضیاء الدین تیر شپه په اورنګي ټاون کې هغه وخت وژل شو چې د ماسخوتن لالمانزه او وروسته کور ته روان وو. نوموړی په سین صبح کې د اومینیشنل ګوند له مخکښو مشرانو څخه وو. د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون منظور کړی دی. افغان پارلمان په عین حال کې له ناټو سره هم یو بیل تړون منظور کړی دی کوم چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د ناټو عسکرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکوي. د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه په ویانا کې رواني خبرې اترې نن پای ته رسیږي. نن د دې لپاره وروستۍ ورځ ده چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران باید د دې هیواد اټمي پروګرام په اړه یو دایمي تړون ته ورسیږي. او عراقي ځواکونه وایي دوی د یکشنبه په ورځ د بغداد په شمال ختیځ کې له داعش وسلوالې ډلې څخه دوه شارونه بیرته نیولې دي.
دا و د دې وخت مهم خبرونه. او سرزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دلته منور شاه تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې غوره کړې دي. دغه دواړه راپورونه
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملکی سیاسي درجه حرارت کې چې کومې تیزی سره اضافه روانه ده هم هغه رفتار سره په حکومتي پالیسیانو تنقید هم روان دي. ادارې وایي په دې پس منظر کې ځینې حلقو لاړه د درمیاني مودې انتخاباتو خبرې کیږي خو د دې باوجود حکومت مطمئن ښکاری. ادارې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې روان انتخابات به کال 2023 کې کیږي او هر پاکستاني به د هرې پارټۍ په کارکردګۍ ووټ ورکوي. ادارې زیاتوي د ترقی واحده لار دا ده چې آئین او جمهوري نظام دننه چې کومې خامیانې دي د هغې صحیح کولو کوشش وکړی شي. ادارې مخکلي کې د آئین مطابق اپوزیشن د حکومت خلاف احتجاجي مظاهرې کولی شي خو دا مظاهرې شدت پسندی او د قانون خلاف ورزی کې بدلول سره جمهوري عمل او ترقی په لار کې خنډ جوړېدای شي. نو پکار ده چې سیاسي مسلې د مذاکرات د لارې په آئینی طریقه هواري کړی شي نو دې سره به جمهوري ادارې او جمهوریت مستحکم وي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو مشرانو او د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو په مشرانو یو مشتمل جرګې د قبایلي سیمو د کډوالو په زر واپسې زور ورکړی دی او ویلي دي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره د کډوالو ته مناسبه پیکیج هم ورکړی شي او د کورونو او سکولونو بیا رغونې لپاره د مناسبه بندوبست وکړی شي. ادارې وایي وسلوالو خلاف د اپریشن په اړه د حکومت موقف دی چې په دغه علاقو کې به اغي ته بیا اجازه نه وي. دا خبره کله یقیني جوړیږي چې وسلوال به واپس نه راځي د دې په اړه حتمی حکومتی بیان نه دی راغلی خو ادارې لیکي چې څنګه کډوال په مشکلاتو کې ژوند تیروي داسې هغه وسلوال به هم وي او د واپسې کوشش وکوي. نو په کار ده چې په دې لړ کې حکومت قبایلي مشران په اعتماد کې واخلي چې خپل علاقې د وسلوالو نه محفوظه وساتي او دا کار د پوست په تعاون مقامي قبایل کولی شي. ادارې زیاتوي د متاثره علاقو او د کډوالو بیا بحالې لپاره د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې لړ کې په هنګامي بنیادونو د نقصاناتو اندازه لګول پکار ده. ادارې اخیر کلی کې دا هم ضروری ده چې د بیا بحالې او د کډوالو بیا واپسې عمل لپاره د قبایلي مشرانو په مرسته کار وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې په حق لا په دیوالونو نارې تر سترګو شوې چې داسې سرګندوي د دې ډلې سناسه اثرات د هیواد ته رسیدلي دي. دیتا په اشاره سره دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي دا به ځکه د حیرانتیا خبره نه وي چې په تیرو وختونو کې هم د سیمې ته د نړۍ بیلابېلې وسلوالې ډلې را رسیدلې دي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې خو په اسانه وسلوالو ته د هلو ځلو موقع په لاس ورځي. ورځپاڼه لیکي که څه هم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو را سمدستي وروسته خپل یوه وینا کې ویلي وو چې په دې هیواد کې به هر وګړي ته د خپل مذهب قائم ساتلو ازادي وي، خو هغه مذهبي ډلې چې اول د پاکستان د جوړېدو خلاف وي وروسته یې دا موقف خپل کړو چې پاکستان خود مذهب لپاره جوړ شوی او په کار ده چې د دغو ډلو د فکر سره سم اسلام پکې نافذ کړی شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق حکومت ترلاسه کول او په افغانستان کې شوروي یرغل په مقامي او نړیواله کچه دغه مذهبي سختدریزو ډلو ته د خپل اثر رسوخ زیاتولو مقور کړه او جنرال ضیاء د خپل امریت پر مهال په آئین کې هم ځینې داسې بدلونونه وکړل چې له وجې تر دې دمه زیاتره ولس سرګردانه دی. په موجوده وخت کې پاکستان په یوازې د سخت دریځي او ترهګرۍ مقابله نشي کولای، خو په کار دي چې په نړیواله مرسته د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه د وټلو پلان لري چې لوجي ځنې خلک اندېښمن دي چې د دې هیواد سره به د روان کال نه پس نړیوالو مرستو کې هم کمی راشي. د لړکه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو میاشتې په سلور منېټا په لندن کې کېدونکو یوې غونډې ته روان دي. په دې حق لا خپل یو لیکنه کې واشنگتن پوسټ وسپانه وای د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په لړ کې به ولسمشر اشرف غنی ته ځنې خبرې په پام کې نیول پکار وي. اول دا چې نوموړی به نړۍ ته د خای چې د حکومت خلکو ته هر ډول سهولتونه او امنیت ورکولی شي. دویم دا چې په دې هواد کې د خزو ژوند خوشي او ټول حقونه ورته ورکول کیږي. ورسپانه لیکي چې د نړیوالو مرستو لپاره به ولسمشر اشرف غنی نړیوالو ته دا هم ثابتوي چې د بډو رشوتونو او درغلۍ مخه بنسي، ځکه چې زیاتره مرستندوی ادارو او ځنې هوادونو په تیر حکومت تور لگاوه چې په بډو رشوتونو او درغلۍ کې لاس لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس په نړیوالو چارو نظر چې ایران وایي د دې امکان نشته چې تر سبا د نړۍ له قدرتونو سره یو موافقه ترلاسه شي. لوی دیزو ډیپلوماټانو هم په ویانا کې د ایران د ټیمی پروګرام په اړه پروانو خبرو کې د جدي اختلافاتو خبره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ایران وای د نړیوال قدرتونو سره د دې هوا د اټومي پروګرام په اړه یو هر اړخیز توافق خای سباتر لاسن شي. د خبر د ایران د محصلینو خبری اژانس اسنا په ویانا کې د ایران د یو مرکچی لقوله کړی ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو لپاره سبا یعنی د نومبر 4 ورسته نیټه ټاکل شوې ده. د نړیوال شپږو قدرتونو او ایران د څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمینه ویانا کې په دې اړه خبرې تیزې کړې دي. د ایران اسنا خبری اژانس په ویانا کې د ایران د مرکچی پلاوی دی وغړي له قوله چې نوم انری سرګن شوی ویلي کم وخت چې ورسته نیټه ته پاتې دی او یو شمیر مسلو ته په پام سره چې نور بحث ته اړتیا لري او باید حل شي دا ناممکنه ده چې د نومبر تر 4 نیټې پورې یو نهایی موافقه ترلاسه شي. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې که د یکشنبې تر شپې پورې موافقه ترلاسه نشي یو له انتخابونو دا دی چې د خبرو د غزیدو په اړه بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د دې هوا د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ورستۍ پړاو د سیشن بي پورس اپیل کړ. دغه خبرو هدف دا دی چې تهران خپل اټومي پروګرام څخه خلاص واخلي او په بدل کې لویدیز هم پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې پروانو خبرو کې برخه اخیسته پرون په ویانا کې وویل دواړه لوري سخت خبرې مخته وړي خو تر اوسه پورې جدي اختلافات په خپل حال پاتې دي.
جان کیری وای دلته زموږ خبرې اترې دی یوې پیچلی مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو.
ایرانی او لویدیزو ډیپلوماټانو چې په ویانا کې د روانو خبرو له جریانه خبر دي. رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ایران د یورانیم د غني کولو د وړتیاو او د بندیزونو د لرې کولو په اساسي موضوعاتو کې ډېر سره لري دي. ایران د لویدیز هغه ادعا ردوي چې د هیواد د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تدقیق چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په پیښور ریسرچ لیبرری کې د افغانستان او پاکستان موجوده حالت په تناظر کې او د بهر ملکی قواو د افغانستان نه په د وتلو وروسته دوړو هیوادونو په تعلقاتو او په ولس د څه قسمه سراتو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې کارپوهانو او لیکوالانو ویناګانې وکړې. په دغه اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې وو.
دغه دستوري ته خپل وینا کې د افغان چارو کارپو او خبريال عقیل یوسف زئی ویل چې موجوده وخت کې ښکاریږي داسې چې افغانستان او پاکستان خپل پالیسو کې بدلون راوسته دي او د امریکایي او ناتو قوو وتل ورستو حالاتو لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د مشال لیډو ته ویل
د کم ډیولپمنټ روان دي د راحل شریف او بیا د رضوان اختر کابل ته تګ بیا د اشرف غنی صاحب اسلام آباد پینډې ته تګ او دغه نه فورن بعد د راحل شریف امریکای ته تګ د 2015 کم پریپریشن دی دغه یو ایسدا او ډیر زیات امکانات د خبرې موجود دي چې د افغانستان حکومت خپل پالیسو باندې درسانی وکي. امریکا د پاکستان او د افغانستان په حواله باندې په کنستراکشن باندې یا ریهابلیټیشن باندې فوکس ورکړي یا دغه لپاره بجټ ورکړي.
نوړي دا هم ویل چې افغانستان نوې حکومت د لرو قوتونو په ځای په ګاونډي هیوادونو زیات زور اچوي او د سیمې د راتلونکو لپاره یو مثبت خبره ده.
د اشرف غنی صاحب د پالیسي یو ډیر اهم برخه ده چې د کرزی غونډې هغه په انټرنیشنل فورس د انحصار نکوی هغه په گاونډي هیوادونو باندې کوي او په سټیک هولډرز باندې کوم چې ایران دی پاکستان دی رشیا د هندستان دی او چاینا دی. زما خپل خیال دا دی چې دا یو نوې سببندی کی د دې ټول ډیولپمنٹ اثرات زما خپل خیال دا دی چې بدرې سلور میاشتو کې به مخ ته راشي. دیو به تقسیم کاروم دغه کوي چې چاله به کم ذمہواریاں به راځي او د مانیټرینګ سیستم پکې هم دی. نو د دې بدرې سلور میاشتو کې به نتایج مخ ته راشي.
غونډه تا وینا کوم کې د پیښور او اسلامي کالج په هنتون په خوانی وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر قبلایا زویل چې موجوده حالات نه خو دوی ډېر خوشبین دي او د دوی په وینا د دوړو هیوادونو پر ویو کې ډېر بدلون ناغلی دي او کچره په افغانستان کې امن ناغی نو په ټوله سیمه کې به امن راشي.
ما دا داسې ښکاری چې اوس د ټولو د معاملې شراکت دار دي. هغه ته دا اندازه لګېدلې ده کچر ته مونږ په دې منطقه کې ترقی غواړو پرمختګ غواړو نو بل لار نشته بغیر د دینه چې مونږ یو بل قبول کو. دا ښکاری چې د خطه په دې صورت حال باندې ډېر په لویه پیمانه خبره روانه دي. امید دا دے چی خطر افتبالا حالات لاٹشی او کپا افغانستان کی قراری راشی او دے امریکی قواوے اوزی او دوی تا منگا یو گریس فل لارا ورکو دا یو ضروری خبر دا. نو امید دا دے چی منگ با بہتر طرف تا راشو.
دستورک برخ خستون کو نورو کارپوهانو لیکوالان او خبریالان اویل چی موجودہ حالات خائی چی چین پاکستان ایران روس امریکا سعودی عرب او ہندوستان پګړه باندې پراتونکو کې د افغانستان د بیا وادانه او سوکالۍ لپاره منسوبو باندې کار پیل کړی دی او کدا سي وشو نو دا به د ټولو سیمې د سوکالۍ او پرمختګ لپاره یو ګټور ګام وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا اوران شول حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره. امریکایي چارواکي وایي چې د پخوانی لوړپوړی سفارتکار رابین رافیل پټه سارنه له هغه وروسته شروع کړه کله چې د امریکا لخوا په پټو شو خبرو کې د یو پاکستانی چارواکي له خبرو داسې ښکارېدل چې هغه د بهرنیو چارو وزارت پټ معلومات له د سره شریک کړي دي. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده. مهم ټکی له ملیحه امیرزاده.
نیویارک ٹائمز رسپانه د امریکایي چارواکو لخوا لیکي چې د دغه حیوانات پلټونکو د ریکارډ شوو پټو خبرونو معلومات ترلاسه کړل چې پکې د یو پاکستانی چارواکي له خبرونو داسې ښکاره کیږي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت یوې مهمې چارواکي ورته امریکایي پټ خصوصي معلومات ورکول. رسپانه لیکي هم دغه خبره د دې لامل وګرځېدله چې د دغه سفارتکاري رابن ریفل خلاف په پټه تحقیق شروع کړل شو. چارواکي وایي د دغه خبرو اترو نه پس د پخوانی امریکایي سفارتکاري ریفل د میاشتو راهیسې پټه څارنه کوي او د امریکا په لټون کې ادارې ایف بی آی په کور چاپه وهله چې خصوصي پټ معلومات ترې ترلاسه شو. رسپانه د رابن ریفل د کار په سلوېختو کالو کې دا یو غیر متوقع پړاو بولي. اووه شپېته کلنه ریفل یوه لوړپوړي سفارتکار وه چې د پاکستان په چارو یوه ستره امریکایي کارپوهه بلل کېدله. د چارواکو په خبره تېره میاشت له ریفل نه د امریکا د بارنو چارو وزارت ودانۍ ته د ورتللو اختیارات واخیستل شو. رسپانه لیکي لوړپوړو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې وکړې. د ایف بی آی ویان او د انصاف وزارت په کیس لسویلو نه ډډه وکړه. رسپانه لیکي ریفل په کوم جرم نه ده تورنه، د تحقیق د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي سرګند او دا هم نه ده معلومه چې په پټو خبرو اترو کې پاکستانی چارواکي داسې څه وویل چې د ریفل په اړه شک پیدا شو. دا نه ده واضحه چې آیا خبرې ټلیفوني وې که د ایمیل یا په بل کوم ذریعه شوې وې. د امریکایي چارواکو په خبره که څه هم ریفل د ایف بی آی تر څارنې لاندې وه، خو کارکوونکو یې شک لرلو چې هغې په ناسمه توګه د وزارت پټ خصوصي معلومات کور ته وړل. د سفارتکاري ویان انډریو رایس وایي چې د ریفل لپاره څه بدل شوي نه دي، هغې ته دا نه دي ویل شوي چې تر تحقیق لاندې ده او نه ترې پوښتنې شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د قبایلی سیمو د پاره د قدرتي اپتون سره د مبارزې د ادارې یا ایف ڈی ایم ای ډیپټی ډایریکټر حسیب الله خان وایي چې د خیبر ایجنسۍ نه د فوجي عملیاتو له کبله په زرګونو نورې کورنۍ بې کوره شوې دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار فرحات شنواری د نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي دي چې دغه بې کوره شوو خلکو سره د حکومت لخوا کومې مرستې کیږي. نوموړی وایي
چې کم خلک اوس بیا راوتی دي نو دا تقریبا سوش پې تزر کورنۍ مو سپورې جوړیږي. دې کې ماشومان هم دي، دې کې زنانم دي، سړین دي پکې، او د دیو دلته انلیسمنت روان ده په دې مختلف پوینټونو باندې. دې کې چې کم فرش کیس لوډ ده چې کم نه دي رجستر شوی هغه تقریبا مونږه چې چک کړه نو هغه 9000 کورنۍ جوړیږي. دا 9000 کورنو لیستم مونږه خوراک چې کم عالمی اداره ده او ډبلیو ایف پی هغه ته مور ولېګل. امید دي چې هغه ته ان شاء الله د روانه هفته کې خپل خوراک ملاويږي. او باقی چې کم راضی نو دوی ته خو تاسو مینې ترانسپورت سہولت شو یا دلته کم د خوراک سہولت یا ریفریشمنت باکس ته نو دا ورته ملاویږي.
دغه د باډي او تیرا کډوال چې کوم دی جلوزو کډوالو کیمپ ته تګ نه خوخی او دوی داسې احساسوي چې لته کې سہولتونه نشته.
په دې کې دوه قسمه خبرې دي. یو خو چې کم د وزیرستان کم متاثرین دي نو هغه ته کیش گرانت په صورت کې د موبایل سیم په ذریعہ پیسې ملاویږي ماهانه خرچې لپاره. هغه کې مونږ یو کیس موف کړی دی وفاقی حکومت ته او پاغې کې مونږ دا غوښتنه کړې ده چې راغو ته مونږ څنګه سہولت ورکو د کیش په دغه کې. نو هغه رنګ مونږ د نورو له هم ورکو. پاغې کې لازمی خبره ده باړه پټاپ ته ځکه چې مطلب اوس په دې وخت کې ټولو نه زیات متاثرین هم د باړې دي. او دا یونیفارم اسسټنس په نوم باندې مونږ یو کیس موف کړی دی چې کیش اسسټنس مونږ یونیفارم دغه کې ورکو. امید دی انشاء الله چې وفاقی حکومت به تسلیم کی، اپروو به کی، بیا به مونږ هغه سہولت دیو ته ورکو. دویمه خبره پاتې شو د اوسېدلو. نو دا یو عام خبره ده چې کم سومرم کله ډسپلیسمنت کیږي خلک راوځي نو زیاتره خلک کیمپ ته د تللو خواهش نه لري، کیمپ ته لاړ نه شو. نو ښه خبره وای هغه کې د پردې خبر هم کېدی شي. په هغه کې دا هغه چې کومه معاشرتي یا ثقافتي کم ایشوز دي نو هغه هم کېدی شي او سہولیات پکې هم یو خبره کېدی شي. خو د کیمپ سہولیات چې دا همیشه د هوست کمیونټي نه زیاتې په دې کې لګي شک نشته. دا تاسو هم پته ده، ماتم پته ځکه چلته د سکول سہولت هم وي، بی ایچ یو هم پکې کېدی شي، هر سبق کې کېدی شي. جلوزی کیمپ کې دی وخت کې ځای نشته. او هغه کې اوس یو نوی چې کوم بلاک دی نو هغه کې مونږ کوشش کوو چې هغه کې مونږ تقریبا درې نیم
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 15300 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د اتوار پورس په ډیر اسماعیل خان کې د محسود اصلاحي جرګې د سوري لاندې د سیمې د دوو نوموړو لیکوالانو فقیر علی محمد او منتظر بیٹنی د ادبی خدماتو په لړ کې یو ادبی غونډه وشوه. زموږ همکار سلام محسود دی غونډه ته ورغلی وو او دا راپور را لیکلی دی.
د ډیر اسماعیل خان په اسمبلی آل کښې د اتوار په ورځ د مسعود اصلاحي جرګې په اتمام د ارواښادو الحاج علي محمد بیټني او منتظر بیټني قومي علمي او ادبي خدماتو په حوالے سره تقریب ولمانځل شو. په دا موقع موجود د سولي وزیرستان نوموړی ادیب شاعر نثار وزیر په دغه باره کښې د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
علي محمد د میر د ګرد وزیرستان نه بلکې د لارې باره پښتانه مشر و. د دغې سیمې د ازادۍ په تحریک کې اهم کردار لري. وپېدلې او منتظر پټانای د نن وخت د ګرد لارې باره پښتونخوا هغه کس دی چې د پښتو املای پلیار کړه. دا د دغ نن تقریب پیغام دی چې که میږ ډېر ستړي میږ ژوبلي میږ بې کوره یي میږ بې یوره یي میږ سره چا بد کړي دي که چا ښه کړي دي خو میږ خپل منزل نه دی ویر میږ د خپل منزل طرف ته بیا هم راونی.
عبدالرحیم بیټنی زیاته کړه
فقیر علی محمد او منتظر بیټنی دواړه ادیبان و لیکوال و دانشور و امن دوسته خلکو بازمیره خلکو او قوم پرسته خلکو په علاقې کښې خوشحالي غوښته امن یې غوښته او دغه په باره کښې مسعود قوم یو لویه اصلاحي جرګه چونکې جوړه کړې ده او دا دواړه شخصیتونه یې بنیاد وګرځول چې د دغو له ژوند نه موږ نقل واخلو عبارت واخلو.
چې په تقریب کښې د ارواښادو الحاج علي محمد بیټني او منتظر بیټني قومي علمي او ادبي خدماتو ته خراج تحسین پېش کولو سره د سیمې پښتنو ته د امن ږغ ورکول نیکمرغه زیری و.
دا موجوده چې کوم حالات دي چې دا ټول قومونه سره یو جای سي انشاءالله دا حالات په امن وبدل سي. موږ به همېشه دپاره دا خپل پروګرامونه جاري ساتو ټول قوم ته دا یو پیغام رسوند ده چې خپل اټلان یاد وساتي.
زرخون شاب بیټنی وویل
ډېره موده دا دروازه بنده وه نو دا زاړه خلک چې کوم دي د دغو تاریخ یادونه که فرض نه دي فرضونه کمه هنه ده.
د مسعود اصلاحي جرګې ستر مشر عزیز الله مسعود جوته کړه چې په دغې رنګ تقریبونو انعقاد مقصد دا دی چې د سیمې اټلون ژوندي وساتل شي او د دوی هلې ځلې د نوي نسل د بیدارۍ باعث وګرځېږي.
مسعود اصلاحي جرګه په دې بنیاد باندې جوړه شوې ده چې مسعود مشتیک خال کې او چې څوک صاحب کردار خلک وي که نه هغې میږ ستاینه کوي هغې ژوندول د میږ فارض
دا دې هم یادوي چې تقریب ته د سیمې نه ګڼ شمېر ادیبان شاعران هم راغلي وو چې د کومو مقالو نظمونو غزلونو تقریب ته یو په دوه ځله ور وبخښله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې زیاد روزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته که نه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تیر ورځ بنو کې انجمن اردو او تنقیدي ټولنې د ادبي خدماتو په لړ کې شاعرانو ادیبانو ته د ایوارډونو ورکولو 59 کتابونو د مخکتنې دستور وکړه چې د خیبر پښتونخوا یو شمېر شاعرانو ادیبانو پکې شرکت وکړه. دغه مهال یو مشاعره هم شوه. عمر دراز وزیر په دغه اړه راپور راکوي.
تیره ورځ بنو کې انجمن اردو او سپوږمۍ تنقیدي ټولنې په شریکه د 59 چاپ شوي کتابونو مخکتنې او ادبي خدماتو په لړ کې شاعرانو ادیبانو ته د ایوارډونو ورکولو دستوره وکړه چې پکې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو نه شاعرانو ادیبانو ګډون درلود. لومړۍ برخه کې د 59 کتابونو سینګار د غزل، سپوږمۍ، ارباب رشید احمد فن و شخصیت، د امن زیرې او د ازغو په بستره کې مخکتنه وشوه چې مقررینو یې خوبۍ وستایلې او خامه یې په ګوته کړې. دویمه برخه کې د ادبي خدماتو په لړ کې پروفیسر محب وزیر، پروفیسر همایون همدرد، عمر دراز مروت او نادر خان علیل ترڅنګ یو شمېر شاعرانو ادیبانو ته ایوارډونه ورکړل شول. د پروګرام منتظم امیر زمان امیر مشال ریډیو ته وویل د ادبی خدماتو په لړ کې د شاعرانو ډاډ لپاره د ایوارډونو ورکولو دغه دستور را جوړ کړي.
د پینځه کې توبه مخکته نه کوي او ان شاء الله موږ کوم د ادبی کاوش ته دا مه مهنت چې دا دغه سي جګي و سري سوتي دغه نه علاوه موږ هغه لیکوال شاعرانو ادیبونو چې چا د پښته د ویرانی ژبه د براسو کردار د کړه د هغه تمیزا د ادب په حوالہ سره نه کې شخصیت په حوالہ سره ای وډینه موږ ورکای
دغه دستور تر غلې د پښتو وتل شاعر او ډراما لیکون کې پروفیسر همایون همدرد وایي دغه شان غونډونه د جبې او ادب پرمختګ کیږي.
ډیر نسبتا چې زه وګورم نو د بنو ملګری په دې والا ډیر فعال او ډیر متحرک دي او جذبه سره او د جبې سره او د ادب سره د غیره مینې اظهار تنه کیږي. د غزل شپه وسم ما ته یادېږي من حاصل کوم چې کوم پښتني هغه مینې د جبې سره او د ادب سره هغه مینې لرونکي او پرونکي خو خصوصي توګه باندې شاعرانه دي باندې داسې خلق دي چې دا خو سم د معاشري سترګې وي. نو زما په خیال مشاعره او یا دغه سه پروګرامونه د ژبې د ودې لپاره او د ترقی لپاره یو زبردست مثال ګرځېدي شو.
دا پروګرام په اخره کې یو خواندور مشاعره هم وشوه چې پکې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
آئینہ کے ما تزان کرے گی تا تماشا زما د مخ آئینہ کے کہے گی
تی نزک نزک نازنا اور رشمین اداگان تمستی لبریز وقتنا لمن دس پر لو کے
من متوستی در روایات و یو حصہ د زمون د پختنو زون پراتوی د وجرو مخدا
دل تک گام پگام زلمنا ناروانی نمدل تک ہر زیتار پتارم دا غریب روانی
د تاریخ پانا
دارا دس پختونخوا صوبے زور نوم
بالا حصار جو ہے ڈال کا یو اونڈے ہو تو یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرم ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاکم درې او د هر زیارت پورس په پاکم یو لس پجی
اردن کوم د زمون د سحر د خبرونو وخت پای تر سی زمونګه د خبرونو به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. زمونګه روان خبرونو کې بندور ملګری راځي او د لړۍ به دوام لري. د سحر د خبرونو خپل کوربا شاهین بودری له اجازه ورکې ده الله پاک
زہرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلی مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی اندازدا سے اکڑا